السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې، خو د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د اروپا پارلمان نن د افغانستان په اړه، البته د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه، د یوې دوه ورځنۍ غونډې پرانیسته کوي. په دې غونډه کې ښځینه افغان فعالانو ته هم بلنه ورکول شوې ده او دوی له دې غونډې خوښي ښیي. د خپرونې په پیل کې څو لنډ خبرونه اورو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي پر افغانستان د ټولو لګول شوو بندیزونو لرې کېدل په دې پورې تړلی چې په دې هیواد کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په ځینو برخو کې کوټلي اقدامات وکړي. ښاغلی کابلوف دغه څرګندونې پرون دوشنبه د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي که د طالبانو حکومت د سولې د بین الافغاني پروسې د بشپړولو له توکمیز او سیاسي پلوه د یو متوازن حکومت د جوړولو او دغه راز له ترهګرۍ او د مخدره موادو له ګواښ سره د دوامدار مبارزې لپاره کوټلي اقدامات وکړي، نو کېدای شي ټول لګول شوي بندیزونه ترې لرې شي. په تېر اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لګولي، او د افغانستان بانک د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل کړی ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو 14 روغتونونو له ډلې د 15 لپاره یې بهرني مالی ملاتړ ترلاسه کړی دي. د افغانستان بانک 150 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه وسوځول. د دې بانک ویان صابر مومند وایي چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول. دغه بانک له افغانانو وغوښتل چې د بانک نوټونو په ساتنه کې ډیره پاملرنه وکړي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان له ټیم سره لوبیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویلي چې افغان لوبډلې د دغې لوبې لپاره ښه چمتووالی نیول. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. وړاندې په خپرونه کې د دغو خبرونو پر تفصیل سربیره ځینې نور راپورونه هم لرو. د سر موضوع دا ده چې اروپایي پارلمان د افغان ښځو پر ستونزو نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې او د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو شمیر افغان ښځینه فعالانې هم وربلل شوي دي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبرې وشي. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
اروپایي پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي. د سیشن بی پورز به په لوړه سطحه یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغه کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرټا میتسولا، د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ ځانګړي استازی انجیلینا انجولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ګډون او ویناوې وکړي. دا کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دې غونډې ته وربلل شوي، دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډېر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
با باور ما یک فرصت خوب است برای بار دیگه
ما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څیر په نړۍ کې ځینې نورو مسأله ته توجه ډیره سوی. د افغانستان مسأله په تیره بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسائل یې تر سیوري لاندې راوستي، او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفي په خبره د دغې غونډې په جوړېدو سره اروپایي ټولنه غواړي چې له افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپای پارلمان د اعلامیې له مخې د سېشن بیا او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هېواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هېواده بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډېره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې له پلوه ډېر اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په مسایلو کې تمکیګو د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر د ناتو له غړیتوب بهر د دې تړون یو مهم متحد وباله او ویل چې له دې هیواد سره به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانانو د ملاتړ په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکوي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه مخکې تر دې چې نوموړی په سپینې ماڼۍ کې د قطر له امیر تمیم بن حمد ثانی سره وګوري وکړې. بایدن له خبرو مخکې خبریالانو ته وویل چې ډېر موضوعات د خبرو په اجنډا کې دي. بایدن زیاته کړه موږ به په خلیج کې او په ټوله منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو ترڅو د انرژي د لیک د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړو او دغه راز د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره او هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو په برخو کې به ګډ کار ته دوام ورکړو. د فرانس پریس په وینا تیر کال د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو لخوا د امریکایانو بهرنیو اتباعو او له خطر سره د مخامخ افغانانو شاوخوا 16,000 کسانو په ایستلو کې قطر مهم رول لوبولی او په لسګونو زره دغه کسان د قطر هوایي ډګر ته لیږدول شوي دي. بل خبر دا دی چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو شپاړسو روغتونونو له ډلې د 15 لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړی. دا خبره د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
موږ وتوانېدو چې په 15 ولایتونو کندهار، هلمند، هرات، ننګرهار او کابل کې د روغتونونو لپاره بهرنۍ مالي ملاتړ ترلاسه کړو. د 4 ولایتونو روغتونونه د IOM مؤسسه تمویلوي او په کابل کې د افغان جاپان روغتون د تمویل په برخه کې د جی پایګو مؤسسې سره قرارداد شوی دی. نور د کووید 19 ناروغیو د درملنې روغتونونه مالي ملاتړ نه لري او فعالیت یې تر ډېره حده درېدلی دی.
د روغتیا وزارت د ویان په خبره د دغو 15 روغتونونو د ډاکټرانو او نورو روغتیا پالانو تنخواوې به هم دغه موسسې ورکوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې څه باندې 8 روغتونونه فعال وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. لږ وړاندې مې ویسټ انډیز کې د دغه لوبډلې سر روزونکی رئیس احمدزی وپوښته او په سر کې مې ترې دا پوښتنه وکړه چې نننۍ لوبې ته افغان لوبډلې څومره چمتووالی نیولی.
دا چې نیمه پایلوبه کې نن له انګلستان هیواد سره د مونږ لوبه ده، واقعیا چې دغه لوبې لپاره تر دغه ډېره وخت نه د مونږ په پلان او په سوچ او د لوغړو هم دغه خواهش و چې په دغه جام جهاني کې مونږ ښې لوبې ته سره ګورو. دغه نن د دوی د غرمان پوره کېږي او په 14 هیوادونو کې د افغانستان لوبډله اوس هغه لومړي 4 هیوادونو کې حسابېږي. تیاری خو تر ډېره حده پورې ډېر ښه بهترین تیاری شوی ده او دا چې په دغه ته رارسېدل د دغې معنا ورکوي چې د مونږ لوبډلې ډېر ښې لوبې تر سره کړې دي او د هغې ښې لوبو په نتیجې سره اوس مونږ هغه د سیم فاینل مرحلې ته راغلي.
نن په کومه برخه باندې ډېر حساب کوئ تاسو؟ بالنګ باندې او کنه په په هنه باندې؟ کې چیرته د افغانستان لوبډله ټاس ګټي نو ستاسو حساب به په کومه برخه باندې وي؟
نو خیر، دا خو هغه دی ورځي خبرې اکثر په دغه پیش ته قتل کیږي او ابو هوا ته قتل کیږي، دغه نور هغه تخنیکی مسائل دي او ټولو ته قتل کیږي، مخالف لوبډلې ته قتل کیږي. نو بیا په غو پریکړي او هغه چې کوم دی هغه خو بل ته بیا معلومیږي بسره په ماغه وخت کې چې څه کول پکار دي. خو که عموما وګوري د افغانستان د غسلو بولران چې دي په دغه جام جهاني کې ټول ټیمونو ته سر خوګی جوړ کړی دی. موږ تیز بالرانو هم ډېر ښه بالینګ کړی دی، په خاصه توګه باندې هغه بلال سمی که تاسې وګورئ یو خاص نوم لري په دغه جام جهاني کې، او که بیټسمینان هم تاسې وګورئ دغه توپوهن کې نه دوی هم دغه لوبغاړو کې هم دغسې استعداد شته ده چې په د ضرورت وخت کې دوی د ټیم د پاره ښې منډې جوړولی شي. نو داسې خاص کوم زموږ ټارګیټ نشته چې موږ په یو شي باندې به فوکس کړو، په هر یو ځای کې هر یو لوبغاړی ضرورت دي، هر لوبغاړی هغه مدد دي چې خپل هغه سل په سلو کې دوی چې ځای خواري به کوي او انشاءالله چې به د نننۍ لوبې دوی ښې لوبې ترسره کړي.
بلې او احمد صاحب، وروستۍ پوښتنه، په افغانستان کې ډېر خلک هیله مند دي چې دغه لوبه نن وګوري په ژوندۍ بڼه، د نشر لپاره امکانات څومره دي؟ په افغانستان کې به د کومې رسنۍ له لارې نه بل افغان مینوال دغه لوبه وکتلی شي؟
ولله د کرکټ شوقیان او کرکټ مینوال چې د فکر کوم چې دنیا به هر یو ګوټ کې دوی را پیدا کولی شي. سره نور شخصا ما ته دونه معلومات نشته، خو البته د نړیوالو تلویزیونونو باندې دغه لوبې ښودل کیږي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې سر روزونکی رئیس احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم یوې بلې مسالې ته راځو. د افغانستان بانک 150 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه سوځولې دي. د دغه بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول.
150 میلیونه هغه بانک نوټونه چې په بازار کې له چلخ څخه غورځېدلی وو د موظف پلاوی په حضور کې وسوځول. په دغه بانک نوټونو کې لسګون او شلګون لوټونه شامل وو.
ښاغلی مومن له خلکو وغوښتل چې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې ډېره پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک د تیر کال په هود کې مخکې لدې چې طالبان بیا وخت ورسیږي د 100 میلیارد افغانیو نویو بانک نوټونو د چاپولو خبر ورکړی وو. له دې اقداماتو سره سره لا هم د افغانستان په بازارونو کې پیسې تر ډېره زړې ښکته پورته کېږي، په ځانګړې توګه واړه بانک نوټونه لکه لسګون، شلګون او حتی 500.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو د سیمې مسالو ته لګ ورستنیګو. د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت پرون دوشنبه د ناامنۍ دی وی بلې پیښې شاهد وو. دوه پولیس افسران د ناپیژند وسلوالو په برید کې وژل شول. دا پیښې یو ورځ وروسته تر دې کېږي چې په پیښور کې د یوې کلیسا یو پادری په ډزو وژل شو او یو بل ټپي شو. تفصیل له صالح محمد صالح ناورو.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په هنګو ولسوالۍ کې پرون دوشنبه دوه پولیس افسران ناپیژند وسلوالو په ډزو ووژل. پولیسو ویلي چې دا پیښه د هنګو په دوآبا سیمه کې هغه مهال رامنځته سوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو ویان محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې وژل شویو پولیسو په سیمه کې د ټرافیک د کنټرول چارې سنبالولې. تر اوسه هیڅ سیوی ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا پیښه یو ورځ وروسته له هغې پیښېږي چې وسلوالو په پیښور کې د کلیسا یو پادري په ډزو ووژه او یو بل کس یې ټپي کړ. د دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکي د ډیرو دا ډول حملو تر شا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې لاس بولي. د هغې ډلې چې ورسره یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د پاکستان د حکومت وروستۍ هڅې ناکامه سوې دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي روسیا نیت لري چې په بیلاروس کې د خپلو سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې 10,000 ته ورسوي. د اوکراین پر سر د روسیا او لویدیځ ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل روسي سیار ساري سره د بریتانیا له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
توماس گرینفیلد چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تاوده بحث کې څرګندونې کولې، دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښي یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې که روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي نو د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي. نوموړی د امنیت له شورا وغوښتل چې د اوکراین په اړه د نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هېواد اقدامات هم وارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېده په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای پر ځای کېدل وبلل. د راپورونو له مخې روسیې شاوخوا 100,000 سرتیري له دغې پولې سره نږدې ځای پر ځای کړی دي.